د مشال ریډیو اوریدونکو ز بشیر غواخیم او تاسو د لسو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې غړي کې تاسو ته ګڼ ریپورټونه لرو او مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې غړي برخه دي. تورخم زموږ د سر موضوع ده بیلابیل ریپورټونه په لرو هله د چیر سره اوسه د غړي په اخره کې به تاسو د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي او هله د چیر تر هغه پورې را سره ای راځي چې اوس له مجید بابر څخه خبرونه وو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. تیر شپه په تورخم پولا د پاکستان او افغان امنیتی سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوي. پاکستان کې افغان سفیر وایي چې د تورخم پولیس شخړه باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر ډونلډ ټرمپ نیوکه کړې چې د مسلمانانو پر ضد کرکجنو خبرو د امنیت مسایل پیدا کړي. د خیبر قبایلی سیمې یو امنیتی چارواکی نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام په تورخم پولا د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا تر شو ګڼو پورې د درنو او سپکو وسلو د ډزو تبادله شوې چې پکې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي جوبل شوي. دغه چارواکي زیاته کړه چې په دې ډزو کې هدف د پولي بل خواته افغان امنیتي پوستې وي. تر دا مهال افغان لوري ته د مرګ جوبلې او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. تېره شپه امنیتي ځواکونو په لوړګي کې په لاؤډ سپیکرو اعلانونه وکړل چې د شپې مهال دې د کورونو لایټونه بند وساتي او بهر دې نه راوځي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تېره شپه د جګړې باوجود د تورخم په ګیر تعمیراتي کار روان و. په تورخم کې نن په درېیمه ورځ هم کرفیو ده او د غلار د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې پرته ده او د میچنه چیک پوسټ نه لاندې چاله د تګ اجازه نه ورکول کېږي. البته د لوړګي بازار خلاص دی خو زیاتره خلک اوس هم خپلو کورونو پورې محدود دي او د خیبر درې په لویه لاره د مالونو ډک په سلګونو ګاډي ولاړ دي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دې هیواد کې د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر راخیل وال به د تورخم د لانجې په اړه لوړ رتبه پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي داخل وال چې پرون کابل ته تر لنډ سفر وروسته اسلام آباد ته ستون شوی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره به د دې ستونزې په هواري وغږیږي. عمر راخیلوال ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر له نظره دا ستونزه باید په خبرو حل شي او جګړه د حل لار نه ده. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار اوسیدونکي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی ړنګ شوي شپږ سوه کورونه دي زر تر زر جوړ کړي. تېره ورځ مشال لیدو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار نه بې کوره شوي یو کډوال سید ایوب وویل
د غونډې خلک شډولینه روتل واپسی روانه شوی دو د میش د میرم شاه بازار نو حکومت شډول رو بوسی سبره او کدای شډول رو بوسی د میش کرینه ډنګ شوی د میش وچیر تفی ا میش خو دې شزې زکای نشتا حکومت د میش ته بیا د کم جوړاوی کدای میش ته مزار او کوي سر طریقه و کو داغه معلومات میش ته سبره حکومت میش ته نرو کوي نر فرکشنی نر جرګار سره.
د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د ضرب اعظب په نامه د عملیاتو له امله 300,000 خلک بې کوره شوي وو چې پکې اوس هم ډېری کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پرون وړاندې کړل شوی مالي بجټ رد کړی او په غلط اعداد و شمار مبنی بللی دی. د تحریک انصاف ګوند په مشره کې د اتحادي حکومت لخوا تېر ورځ د 15 د پاسه د 5000 ارب روپو د بجټ په اړه د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطف الله مشال لیډیو ته وویل
چې تر اوسه پورې څومره بجټ پېش شوی دوی نه زیات تر حصہ اکثریت د بجټ حصہ لیفت شي دوی په کارونو باندې لګولای نه شي. په کار دا چې کوم بجټ کوم دورانیه لپاره جوړ شوی په کار دی چې عملی طور باندې هغه پیسې د خلکو فائدې او بلا لپاره ولګي.
دغه بجټ د صوبې د خزانه وزیر سید مظفر سید په داسې حال کې وړاندې کړو چې د اپوزیشن ګوندونو غړو نارابازي کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اتلونکو ټاکنو کې د ولسمشرۍ لپاره په امیدوار ډونلډ ټرمپ نیوکه کړې او څرګنده کړه چې د مسلمانانو په اړه د هغه کرکجنې خبرې بعد د هیواد امنیت خراب کړي. ډونلډ ټرمپ چې ممکن د ریپبلیکن ګوند له لوري د ولسمشرۍ څوکۍ ته د دغه ګوند لخوا امیدوار شي د تیر پیر په ورځ یو وار بیا خپله دا خبره تکرار کړه چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتګ موقتی بندیز ولګول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د واشنگټن په خبرو کې زیاته کړه دی وای له یوې مودې راهیسې زمونږ د مقابل لوري ملګرو د لدای سره په مبارده کې دومره کار کړی چې زما پر اداره او ما باندې د انتقاد وکړي چې ولې د سختري د اسلام ټکی نه کاروو. هغوی راته وایي چې دا تر ټولو مهم ټکی دی. موږ تر هغو داعش ته ماتې نشو ورکولی چې د افراطي اسلام خطاب ورته ورکړو، خو د دې عبارت کارول به څه فرق راولي؟ آیا دا به د امریکایانو وجلو ته د داعش منتیا راکمه کړي؟ د ولسمشر اوباما په وینا داسې خبرې مسلمانانو ته داسې احساس ورکوي چې د امریکا حکومت خیانت یا جفا ورسره کوي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په مشرقي یورپ کې د خپل پوځي حضور د پراخولو موافقه وکړه. د دې اتحادیې سیکرټري جنرال یان ستولتنبرګ پرون په برسلز کې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې پولینډ او د بالتیک سمندرګي په غاړه دوه پرتو هیوادونو ته به د بیلابیلو هیوادونو په سرتیرو مشتمل څلور بیټالین امنیتي سرتیري استوي. یان ستولتنبرګ څرګنده کړه چې د تور سمندرګي په شاوخوا سیمه کې به دفاعي تدابیر زیات او جنگي وسایل ځای پر ځای کړي. او وروسته خبر دا چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي دي چې که د ایران د ایټمي معاملې په اړه د امریکا راتلونکي ولسمشر تیر کال له نړیوالو قدرتونو سره لاسلیک شوې موافقنامه وشلوي نو ایران به اور ورته ورته کړي. د خامنائي دا څرګندونې پرون د هغه پر رسمي وبپاڼه خپرې شوې او غالبا د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د امیدوار ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه دي. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له مجید بابر مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په داسې حال کې چې تورخم کې پاکستانی او افغان ځواکونو بیګا هم په یو بل ډزو ته دوام ورکړی دی. اسلام آباد کې افغان سفیر وایي دا مسله باید د خبرو له لارې حل شي.
پاکستان په ظاهرا په تورخم کې ځینې تاسیسات جوړول، نو کله چې زه ورسره ثبات وګورم پوه به شو چې د دوی ژورې غوښتنې څه دي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه اوسیدونکي وایي پوځي کورونه وران کړي دي او د جوړولو لپاره باید ورته پیسې ورکړي.
زګه خو د مو لوړل مو کیر لوړل مو ارشه لوړل مو د سدن کې مو زو چیرې سم مو دادي سامان دته پرېښای وو جدای وي د حفاظت کو ا سامان سره مو ارشه ورشل هغه نکا د پلور د غور د اغني کا هغه وکړې په پراته وي ا دای ختم.
د خبر پښتونخوا په 515 بلین روپو بجټ کې 6 کروڑه د نرخزیان لپاره ځانګړي شوې دي. خوایا دوی په خوشاله دي.
دی وای چې یاره دې کې د خزم حق ته او دې کې د لاوارثو یا د معذورم حق ته نوزرم دغې د پاره د بل بچټو کې چې زمو هم کم حق ته هغه دې عموم ته ملو شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او په اخره کې تاندې هیلي اونې ځ خبرونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تورخم کې بیګا د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ تازه نښتو کې د چارواکو په خبره دوه پاکستانی پوځیان زخمیان شوي دي. له درې ورځو راهیسې روانو دې نښتو کې د پاکستانی پوځ یو میجر او د افغان سرحدي پولیسو دوه سرتیري وژل شوي دي. د درې ورځو نښته کې دمه په دمه باندې نښتې کېږي، کله نښتې او ډزې ودرېږي او کله بیا شروع شي. دا نښتې تر هغې وروسته شروع شولې چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په تورخم کې یوه دروازه جوړه کړي. دا دوی وایي چې د پولې د اداره کولو لپاره ضروري ده، خو افغان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو پخوانیو تړونونو خلاف کار دی. فرهاد شینوار په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسی یو امنیتی چارواکی نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي بیګانې تازه نښته کې د پاکستان دوه نور امنیتی سرتیري جوبل شول او افغان ځواکونو ته هم مرګ جوبله اړولې ده او د پولې هغې غاړې ته یې ځینې مورچې په نښه کړې دي او د زیاتو ګولو د ورېدو له امله په شمشاد غر باندې ځای په ځای اور هم لګېدلی و. تېره شپه امنیتي ځواکونو په لوړګي کې په لاؤډ سپیکرو اعلانونه وکړل چې د شپې مهال د کورونو لایټونه بند وساتي او بهر دې څوک نه راوځي. د دواړو خواوونه د درنو وسلو استعمال او لویو ډزو ولسی وګړي اندېښمن کړي دي. په تورخم کې نن په دریم ورځ هم کرفیو ده او جنگي حالات دي او دغه لاره د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې پرته ده او د مچنه چک پوسټ نه لاندې چاله د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په تورخم کې کاروباري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. البته د لوړګي بازار خلاص دی خو زیاتره خلک اوس هم خپلو کورونو پورې محدود دي او د خیبر درې په لویه لاره د مالونو ډک په لسګونه ګاډي ولاړ دي. د تورخم موجوده صورت حال په حق لا په لوړګي کې ځنې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
نوم مو خیر شاه دی او بس ډز ډز خو ډېر زیات دا معلومات موږ ته نه شو چې کوم ځای نه وو هغه ځای نه وو دې ځای نه وو او نور هم څه معلومات راته نه وو چې څه وجه وه. ماښام روژه ماتې ټیم کې شروع شوې او تر ماخوستن رو یولسو بجو پورې دا ډزارو ډزو خو بیا غیب شو او دا اعلانونه هم راته وکړه چې لیټونه بند کړئ خپلو خپلو کورو ته شي او پته نه لګېده چې څه حساب دی. موږ دا غواړو چې روزګار مم خو کوله او رواني او روژه ده لږه کراري.
نوم عبدالله دی. څلورمه پنځمه ورځ ده چې بس سوریاړي و دا اډې ته اوس هم راوتلي روژه ده او هېڅ ته پته نه راته لګي. موږ دا غواړو چې لیار خلاص دی نو زه مریض مه راوستلی اوس هم په اسپتال کې هغه پروت اریان چې اوس شی وکړم لیار بندان څنګه به وي دا اډې ته راووتم اندازه لګومه چې یاره څنګه چل دی. تورخام سره آواز هم نشي لوړګي پورې لیار کولاو تورخام بند ده.
یاد دیوی چې په دې تیرو درې ورځو نښتو کې تر اوسه د پاکستان خواوشا پنځلس تنه جوبل شوي دي چې شپږ پکې امنیتي سرتیری دي او نه پکې ولسی وګړي دي. او په دې شپږو جوبلو امنیتي سرتیرو کې پرون یو تن میجر علي جواد چنګیزی په پېښور سیمچ روغتون کې سا ورکړه.
د فرهاد شینور رپورټ مو واورید. اوریدونکو پاکستان کې افغان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازي ډاکټر عمرزا خلوال وای دوی کوشش کوي چې د تورخم مسله د خبرو له لارې حل شي. هغه کابل ته تر تګ وروسته پرون ماښام بیرته اسلام آباد ته ورسېد او وایي چې د پاکستاني چارواکو سره به په دې اړه خبرې کوي. زموږ همکاري فرشته جلالزی ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د تورخم د مسلې حل څومره زر راوتلی شي.
دا چې اوس د یو موضوع نه په تورخم کې دواړه خواوې جنګ ته چمتو کېږي او جنګ شروع کېږي او یو نه په ده باندې شعرونه کېږي. دا خو استازیتوب د ښو روابطو نه تورخم یو ډېره مهمه نقطه د هېوادونو تر منځ ده. په ټول افغانستان کې لویترین حد د تجارت یا اول یا دوم مقام تورخم لري. فلهذا هغه څه چې په عامو وګړو باندې تاثیر ګذاره اوسي هغه د راوزدو په خلق کولو کې طبعا منفي رول لوبوي.
ډاکټر صاحب تاسو کابل ته ولاړاست نو د افغانستان د ولسمشر سره به مو کتلي یا به مو د اجرایي رئیس سره کتلي وي. تاسو دوی ته د دې وضعیت په اړه څه وویل او دوی تاسو ته څه وویل؟
طبعا زمونږ دید د ښه ګاونډیتوب دید دی، زمونږ دید د ښو روابطو او د ښو اړیکو دید دی، د یو مثبت برخورد دید دی هم زمونږ د پانه او هم د دوی طرف ته. رساله هغه چې موږ خبرې زمونږ د تعمیري طرفداري و بهترونه حوصله همیشه افغانستان ښودلې ده او دوامداره به شي.
ډاکټر صاحب مشخصا دا د تورخم په جنگ باندې د رئیس جمهور نظر څو تاسو ته څه وویل؟
مشخصا د ولسمشر نظر هم دا دی چې باید دا موضوع باید د خبرو له لارې حل شي. البته د جنگ په تحلیل باندې افغانستان نشي کولی چې بل هیڅ هېواد غوښتنې ومني په شمول د پاکستان باندې.
ستاسو درک څه دی؟ پاکستان څه غواړي؟
پاکستان خو ظاهرا په تورخم کې ځینې تاسیسات جوړول نه داسې تاسیسات غوښتل. نو کله چې زه ورته ثبات وګورم
شامل واسطه دوی دا کار کول. که یو څه وضاحت راکړي چې دا اصلا دا موضوع څنګه وه؟
د دروازې او د وسنۍ او تاسیساتو هیڅ نه وه. نه یوازې ما سره د هیڅ بل افغاني چارواکي سره او یا ارګان سره بحث ول نه بحث شوی و. پرون اوله ورځ شوی و چې زموږ لوري وزارت دفاع او داخله چې هغه موظف ارګانونه دي د هغوی هیئت تورخم ته راغلی و او هغوی دا شی نه ومنله په توافق نه ورسي. یوازینۍ خبرې چې په دې باندې شوي دي فقط دوه ورځې مخکې شوي. د دې نه مخکې قطعا د افغاني ادارو د افغان ادارې د خوانه او د پاکستان د ادارو د خوانه رقم مقام د خوانه په دغه تاسیساتو باندې بحث نه دی شوی.
په اسلام آباد کې مو افغان سفیر عمر زخلوال واورېد چې د تورخم د مسلې په اړه باندې زموږ همکاري فرشته جلالزی سره خبرې کولې. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. تورخم کې د پاکستان او افغان ځواکونو د نښتې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ګرم بحثونه روان دي چې په اړه یې پامیر ساحل رپورټ جوړ کړی.
په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ځواکونو د نښتې رپورټونو له خپرېدو سره پر ټولنیزو رسنیو د دواړو هیوادونو ځوانانو او فعالانو بحثونه پیل کړل چې پکې یو بل ته پیغورونه ورکړل شول او تورونه پورې کړل شول. د پیلګې په ډول په تورخم او لواړګي کې د ګرځبندیز یا کرفیو ویډیو چې مشال راډیو خپره کړه، نو د افغانستان او پاکستان ګڼو پښتنو ورباندې تبصرې وکړې چې پکې په زیاتره تبصرو کې یو بل ته بد رد ویل شوي دي. په سوات کې لیکوال او فعال عثمان ولسیار وایي د هیوادونو ترمنځ شخړې پیدا کېږي خو په کلتوري او قومي ول تړلی ولوسونه نشي بیلیدای.
سوشل میډیا خاص کر چې کومه تقاضی دي نو باید پراوی باندې هم دغه سوشل عملیات د سنجیدګۍ او د تدبر مظاهره وکړي. ملکونو په بارډرونو کې یا دغه په جغرافیایي حوالو باندې بدلونونه هم راځي، هغه دی بس رستون زم راځي بیا په قومي حوالو باندې چې کوم قومونه واقعي په تهذیبي کلتوري او ثقافتي سماجي حوالو باندې یو قومونه یقینا چې هغه بیلیدل نشي. خو بعضې وختونه کې داسې ایشو زیاده سي ستونزې راپورته شي چې هغه د خلکو
د افغانستان سیاسي فعال او د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وای په تورخم کې جنگ د ولسونو ترمنځ نه دی. دی وای د ډیورنډ دواړو خواو ولسونو په زړونو کې درز نشته.
جنگ چې اصلا د پاکستان د استخباراتو د افغان ولس وړاندې ده. پاکستان کې چې کوم ولس ده هغه سره د افغانانو جګړه نه ده. د زړونو په سطح باندې درز نشته، مګر فزیکی کرخې استعمار کلی دي او اوس مغر دوام ورکي او جنجالونه تبن افغانستان په داخل کې یو روډ ډبل رو په مقابل کې ودرول، یو روټه وسله ورکړي بل ته وژني. دا درزونه چې دي دا اشخاصو ترمنځ به ایمه د ولسونو ترمنځ دا درزونه نشته.
په کوټه کې میشت خبریال او شنونکي مالک څګزای وای د تیرو څلوېختو کلونو تاریخ ته په کتلو ویل شي چې د دواړو خواو ولسونه زخت ځپل شوي دي.
یو نیم داسې خلکونه چې هغه ناروا او تقصو چورد وایي په بله معنا باندې ډېر لوی تعداد دلګن تعداد هغه خلک هم شته او هغه روشناندوی ځوانان هم شته چې بېخي دغه مسله یا دغه د پولې په سر باندې نښته او یا د ځای سیاسي رنګ ورکول کېږي د پاکستان لخوا دغه نښتې ته چې ګوا د یو ملت په منځ کې یو دیوال رامنځته کېږي. دنیا هغه ځای ته رسېدلې ده چې کوم ملتونو ترمنځ شته دیوالونه ختم کړي، خو بدبختانه زموږ قام او زموږ خلکو باندې اوس هم پخوانۍ کرښې یو وار بیا په ډېر تودوالي باندې بیداره کېږي او کشل کېږي.
په کابل کې شنونکی او خبریال اباسین بریال وایي له تېرې څه د پاسه یوې پېړۍ راهیسې چې افغانان او پښتانه له کومو مشکلاتو سره مخامخ شوي، د هغې یو لوی لامل دا دی چې دوی د یو وجود دوه برخې دي.
د یو وجود دوه برخې یو لکه ښای او چپ لاس چې د پولې دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي چې دي چې ټول د افغان او د پښتونولۍ او دغه یوه پېړۍ چې مونږ کوم ظلمونه او بدې ورځې د پنجاب درخوا زغملي او تحمل کړي او د دې توکي ښکاري، یو لامل یې دا دی چې مونږ خپل دغه بشري ځواک او دغه جغرافیا د لاسته ورکولو ته تیار شوي نه یو.
د پوهانو شنونکو زیاته کړه چې د جګړې پیلولو یو وجه هم دا ده چې د دواړو خواوو ولسونه وویشل شي، نو ځکه دوی باید له داسې بحثونو ډډه وکړي چې درزونه پیدا کوي او یو بل ته پکې بد رد ویل کېږي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم له میرانشاه وزیرستان څخه تاسو یو رپورټ دراورو. د غلطه ځایي خلک وایي چې پوز په عملیاتو کې او وروسته بیا د نه یوازې د میرانشاه بازار روان کړی دی، بلکې د غلطه د دوی خوښه شپږ سوه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د دوی په خبره اوس د کډوالۍ په ژوند کې دي، خو که واپس هم لیږل کېږي نو چیرته به ځي؟ دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې پیسې د ورته ورکړي ترڅو خپل کورونه جوړ کړي. عمر دراز وزیر به تفصیل درته وایي.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار کې اوسېدونکي سلګونه کورنۍ چې دا مهال د کډوالۍ ژوند کوي وایي چې سیمه ته د واپسۍ شیډول دوی ته نه دی ورکړل شوی او د دوی په وینا که واپسۍ شیډول هم ورکړي نو چرته به ځي، ځکه چې میرانشاه بازار کې قریبا شپږ سوه د خلکو اوسېدو کورونه هم د بازار سره سم لزمه کې سره سم شوي. دوی وایي دغه خلک چې کلیوالو سیمو کې ځای نه لري او هم دغلته آباد ول چې اوس یې کورونا په مکمله توګه ختم شوي. نمیران شاه بازار او سیدون کې سیدا یوبوی
د غونډه خلک شډولینا روتل وفسیره ونه شوی دو د میش د میرم شاه بازار نو حکومت شډول رو بسیا سبره او کدای شډول رو بسیا د میش کرینا ډنګ شوی د میش وچیر ته سی میش خو دې شزې زکای نشتا حکومت میش ته بیا دې کم جوړاوی کدای میش ته مزار او کوي سر طریقه کو دا معلومات میش ته سبره حکومت میش ته نرو کوي نر فرکشینی نر جرګار سره کو
یو بل مشر ملک نور خان وای دولت د میرانشاه بازار کې نه یوازې د دوی کورونه جوړ کړي بلکې د دوی د کورونو سامانونو معاوضه هم غواړي
زکه خود مو لوړل مو کیر لوړل مو ارشه لوړل مو دې سدن کې مو زو چیرې سم مو دازي سامان دته پرېښای وو جدای وې د حفاظت کو ا سامان سره مو ارشه ورشل هغه نکو د پلور د غور د اغني کو هغه وکارې پټې پراته وې ا دې ختم کړې همیش خو ارشه تاس بخلل په کور دادو چې مشته د دغه موزارو شي چې سامان سمراو هم زکه د جواب تکړه شي او کم اس کم درا کې نه د پس در نظر جوړ کو پدا چې د خلک چلوټي چیرې وسی د خلک د سبقو
د شمالي وزیرستان خطیب کاری رومان وای دولت دې د دوی مسله ته خصوصي پاملرنه وکړي او واپس یې نوړاندې دې د دوی کورونا جوړ کړل شي
حکومت خداویلی دي چې چا کړنګ شي سرور لکري په ویر کول شي ایمي شو کرین اڑنګ دي خو ایمي ش کرین خو داس کچا کرین نه وي کرنار کرنار دوا دوا کرنار کرین دا دې می جوړنګ شول دام زکا میزه د پلورنیکم زکا دو دا غام زکا د میشتا اغان مونہ کرین جوړ کو خلک خوشي چې مشکل یې ترونی میزه خپکیږي چې سم کپدا شر ته وي چې لوټ شا په میرم شاه شه عزت شای کو چې تا پنڈیزو ایمیش دا غازو اینا دی ای دیو جنا دا مربانی وشی برسر اقتدار طبقہ دا انصاف تی میش سرا ہوکو
دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظامی آوائی چی میران شاہ بازار با پا نوے نقشہ جوڑا ولی شی خدا معلومانه دا چی دا غلطا دا خلکو کورونو با سکا ولی شی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
تاسو ستونزی
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږیو سم د خیبر پختونخوا د بجټ په اړه درته ریپورت درو او د خیبر پختونخوا حکومت پروند د 515 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړ د حکومت چارواکو په خبره دا بجټ په توازن ولاړ دی او د ژوند ټولو اړخونو ته پکې پام شوی خو اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف په حکمران ګوندې وکړې وای دا بجټ په مفروضو ولاړ دی په دې اړه به نور تفصیل له خالد خان څخه وره
دا خیبر پختونخوا راتلون کې مالکال 2018 او 2019 کې صوبې ته د بجلی خالص ګټې په مد کې د وفاق نه 43.5 کروڑ د کال ملاوېدو سره سره د بجلی په بقایا جات کې 45 اربا روپو ملاوېدو امکان څرګند کړی دی دغه شان د کال 2018 او 2019 کې د مرکز د شریکو ګټو په مد کې 293 اربا روپے او د ترهګرۍ د مخنیوي په مد کې 15 اربا روپے خودلی شوی دی کوم چې د تیر کال په مناسبت 10% زیات دی خو بیا صوبای اسمبلی کې مخالف ګوندونو دغه بودیجې ته د غلط اندازو او بې ځایه داوو یو مجموعه ویلې ده د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت العلماء اسلام پارلیماني لیډر مولانا لطف الرحمن وای چې کوم د پرمختګ پروژې فاقي حکومت خپل بجټ کې اعلان کړی دی هغه د خیبر پختونخوا حکومت خپل بجټ کې خودلی دی
چې تر اوسه پورې څومره بجټ پېښ شوی دوی نه زیاتره حصہ اکثریت دی بجټ حصہ الګ شي دوی په کارونو باندې لګولای نشي په کار دا چې کوم بجټ کوم دورانیه دی پر جوړ شوی په کار دا چې عملی تور باندې هغه پیسې د خلکو
دا تیر کال پشان دا پختونخوا راتلون کی مالکال کی دا تعلیم او سیادت تا پارا زیادت پنگا اخوضل شوی دا چپ مردان کی دا جینکو کیڈیٹ کالج بونیر او چترال کی پون تنونا او پاٹول صبح کی دا انصاف ہیلپ کارڈ عملی کول دی خوبیا دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک وائی چی دا تحریک انصاف حکومت تیر کالون کی دا پرمختگ پنگا پا مکمل توگا ندا مصرف کرے اور روان مالکال کے بہم د دوی دغه پروژه نیمګړې پاتې شي
دې د کوم اندازو په بنیاد باندې بجټ جوړی
هغه اندازې په دروغ باندې مبري نه دا اندازو په بنیاد بیا دروغ را اندازو په بنیاد باندې دا حکومتونه نه چلیږي نن حال دا دی چې دا تاسو وګورئ چې د ریوینیو کومه حفظه پې هغه نه برابرېږي نن چې د بجټ کوم یوټیلایزیشن دی هغه سرته نه رسي.
خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې دا د صوبې د ټولو نه ښه بودیجه ده.
په دې بجټ کې مونږ کوشش کړی دی چې یوت تم ریلیف ورکو، کسان تم ریلیف ورکو، انډسٹریز تم ریلیف ورکو، د صوبې بے روزګاری دا کوشش مونږ د نوې انډسٹری راشي او د خلک بار روزګار شي.
دا یادونه ده چې وفاقي حکومت په شان د پښتونخوا بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه شوې او دغه شان څه د پاسه 14,000 نوي نوکری پکې ښودل شوي دي. د پښتونخوا د خزانې وزیر د روان مالي کال 2015-16 لپاره څه د پاسه 6,000 روپۍ زمینی بجټ هم وړاندې کړو، کوم چې ښایي د صوبایي حکومت ختمیدون کی بجٹ دا تاوان. او خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سویویش پلندو سپو 2,000 پنزل لزرا 3 پیتا پنزل لزرا 5 پیتا او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم پرون بجټ اعلان کړی دی، په دې کې د نرخزیانو لپاره 40,000,000 روپۍ بیل شوي دي. چارواکي دا یو تاریخي کار بولي. د نرخزیانو اتحادیه د دې اعلان هرکلی کړی دی، خو وایي حکومت دا پیسې یوازې د دوی لپاره نه دي بیلې کړي. د دوی په خبره چارواکو سره وعده کړی وه چې دا پیسې یوازې د دوی لپاره دي، خو اوس څرګنده شوې ده چې دا به د لاوارث او یتیمانو لپاره هم استعمالیږي چې دوی پرې خوشحاله نه دي. غلام غوث په دې هکله نور معلومات درکوي.
پختونخوا اسمبلی کې د خزانې د صوبایي وزیر مظفر سید په بجټ تقریر کې د نرخزیانو لپاره د بجټ مختص کولو د مختصر خبرو اترو وروسته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په اول ځل د نرخزیانو لپاره روپۍ بیل کړې شوې دي. پرمختیایي بودیجه کې د دوی لپاره د 40,000,000 روپۍ بجټ مختص کړی شوی دی، او د دوی لپاره په درې سلورو سکترانو مشتمله یوه کمیټې هم جوړه کړې شوې ده چې زه خپل مشري کوم، او دې کې به د نرخزیانو استازي هم وي، او د دوی په مشوره به مونږ د دوی لپاره د هنري زده کړو یو پروګرام پیل کوو، او دوی به د اوسېدلو د سهولتونو ورکولو هڅه هم کوو. دوی به د سیاحت سهولتونه هم ورکوو، او دې خلکو ته به په ټولنه کې د عزت ځای ورکوو. بجټ کې د نرخزیانو لپاره د بودیجې مختص کول وروسته تیر مسخوتن په یو خبري غونډه کې نرخزیانو د حکومت د دې ګام ستاینه وکړه. خو د نرخزیانو د اتحادیې مشر پرزانی وویل چې د بجټ په کاغذونو کې د هغوی لپاره د مختص شوي بودیجې سم وضاحت نه دی شوی.
مونږ ډېر شکر گزار یو چې هغې په اسمبلی کې زمونږ نوم واغوست او مونږ یو انسانانو ګڼلو. خو زه دا وایم چې هغې مونږ سره کومې وعدې کړې وې نو هغې له پکارو چې هغه په اسمبلی کې هم ویلې وې. او دویمه خبره دا چې هغه وعدو باندې دی له قایم اوسېدل پکار دي. کومې وعدې چې دي زمونږ سره کړې وې چې دا پنس چې دی نو دا د خواجه سراو د پاره دی، او ما سره چې کوم میټنګ کړو هغې کې هم دا ویلو دي چې دا پنس د خواجه سراو د پاره دی. دی وایي چې یاره دی کې د ښځو حق دی، او دی کې دا لاوارث یا د معذورم حق دی. نو زه هم داغی د پاره د بیل بچټو کې داغی د پاره د په بچټ کې بیل یو هغه باسي چې زمون هم کم حق دی هغه دی عموم ته ملو شي.
د نرخزیانو د اتحادیې مشر دا هم وویل چې صوبایي حکومت دوی ته د روزګار او پنی تعلیم ورکولو خبره کړې ده، خو په کار ده صوبایي حکومت هم په هغه څه کې د دوی ملګرو ته روزنه ورکړي کوم څه چې دوی د وړاندې نه زده کړي دي.
هغه سمتری کې هغه پنی تعلیمونه یې که هغه د دې لپاره کاروبارونه یې که د دې لپاره دوکانونه یې که د دې لپاره بیوټي پارلر یې قسم یې هغه به مونږ کو په خپله دي. نو ډانسینګ هم دې کې ښه ښه ډانسران شته چې هغوی تربیت دا ډانس ورکولی شي. دیکھ خخ میک اپ آرٹسٹان سے چاہیے میک اپ نہ پولیشی ڈریس ڈیزائنر پکشتے ڈائریکشن پکشتے کلے کاران پکشتے نہ ہاگا ماتا پتہ رہا کدی جو ہم چدی ولا سنٹر با تو کار صبح سے کچھ زمون پلاس نہیں نو مشکل ہے
د نرخزیانو د اتحادیه په وینا په پیښور کې د دوی سره د ثبت کړې شوې نرخزیانو شمیره 1300 پورې ده او په ټوله صوبه کې دغه شمیره تر 500 پورې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو لس نیمې بجې شوې. راځئ له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر قبایلی سیمې یو امنیتي چارواکي نن سهار مشال لیډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا تر شو غنټو پورې د درنو سپکو وسلو د ډزو تبادله شوي چې پکې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر په دې هیواد کې د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر رضا خیلوال به د تورخم د لانجې په اړه له لوړ رتبه پاکستانی چارواکو سره نن خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار اوسیدونکو حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی رنگ شوي شپږ سوه کورونه دي زر تر زره جوړ کړل شي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پرون وړاندې کړل شوی مالی بجټ رد کړی او په غلط اعداد شمار مبنی بللی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشرۍ لپاره په امیدوار ډونلډ ټرمپ نیوکې کړې او څرګنده یې کړه چې د مسلمانانو په اړه د هغه پرکجنې خبرې به د دې هیواد امنیت خراب کړي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په مشرقي یورپ کې د خپل پوځي حضور د پراخولو موافقه وکړه. د دې اتحادیې سیکرټري جنرال ینس ستولتنبرګ پرون په برسلز کې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې پولینډ او د بالتیک سمندرګي په غاړه دوه پرتو هیوادونو ته به د بیلابیلو هیوادونو په سرتیرو مشتمل څلور بټالین امنیتي سرتیري استوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیات الله علي خامنائي ویلي چې کله ایران د ایټمي معاملې په اړه د امریکا راتلونکي ولسمشر تیر کال له نړیوالو قدرتونو سره لاسلیک شوې موافقنامه وشلوي نو ایران به ورته اور ورته کی.
له مجید بابر مو د خبرونو لنډیز واورېده. اوریدونکو مشال ریډیو وره اوس به له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله تاستا د پاکستان د ځینو نننۍ ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کلی کې چې د سینټ قائمه کمیټو ته خپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د امریکا سره د خپلو تعلقاتو نتایج وکتل، اوس د هند نمبر دی چې هغوی د امریکا سره په ملګرتیا کې څه ترلاسه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د خارجه او دفاع سکرتارانو په دغه مهال وینا وه چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تریخوالي وجه چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه ده او چین سره د پاکستان د ښه تعلقاتو له وجې هند هم پریشانه دی. د څنګه د افغانستان نه متعلق سټریټیجیک ډیپ پالیسی هم ختم کړې شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ډیبریفینګ له وجې د پاکستان لخوا امریکا، افغانستان او هند په شمول درست نړۍ ته دا پیغام ورسولای شو چې د یو آزاد ملک په حیث پاکستان به په خپلې ازادۍ او خودمختاری هیڅ سمجوته ونه کړي او دا یې هم واضح کړه چې اقتصادي ترقۍ لپاره به چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه په هر حال کې سرته رسولی شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې فاټا اصلاحاتو کمیټې لخوا قبائلی علاقې په خیبر پختونخوا کې شاملولو لپاره سیاسي، انتظامی، عدالتي او سکیورټي اصلاحاتو په شمول د بیا بحالۍ پروګرام د سفارشاتو فیصله دی قبائلی اولس سره مشاورت او دوی د خوخي معلومولو وروسته وکړی شي. ورسپانه لیکي چې په سفارشاتو کې قبائلی سیمه د 15 کالو لپاره په خیبر پختونخوا کې د شاملولو تجویز ورکړی شوی دی. نو سوال دا پیدا کیږي چې 15 کالو وروسته بعد فاټا انتظام یو وار بیا وفاق ته ورکړی شي. ورسپانه لیکي چې قبائلی سیمولا ترقی ورکولو او په یادو سیمو کې انقلابی اصلاحاتو د لارې بدلون راوستو د ضرورت نه هیڅوک هم انکار نه کوي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې د وعده کولو پر ځای د عملی ګامونه پورته کړی شي چې فاټا هم لکه د ملک د نورو برخو په شان ترقی وکړي. انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د راتللو وروسته فاټا ریفارمز کمیټي به ورته خپل سفارشات وړاندې کوي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د اولسونو رسم و رواج تقریبا یو شان دی او د قبایلی سیمو اولس هم دا غواړي چې په خیبر پختونخوا کې شامل شي. نو حکومت له پکار دی چې د سیمو ترقۍ لپاره د مثبت فیصله وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو په داسې حال کې چې پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو وژل زیات شوي دي، د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې سمدستي دي د دې وژنو پلټنې وکړي او ککړو کسانو ته دې سزا ورکړي. بلخوا د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼې د تورخم په دروازه د پاکستانی او افغان امنیتي ځواکونو پر نښتو لیکنه کړې. د ورځپاڼې په خبره د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته ډېرې خراب شوې چې افغانستان کې د پاکستان میشته طالبانو بریدونه ډېر شول. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکنو غټ ټکي درته وایي.
د بشري حقوقو نیویارک میشت سازمان هیومن رایټس واچ په یو بیان کې په پاکستان کې د عزت په نوم د وژنو پر اړه پر اسلام آباد غږ کړی چې باید په عملي اقداماتو کولو سره په دغو پیښو کې ککړ کسانو ته پیغام ورکړي چې حکومت دغسې کړنې په هیڅ صورت نه برداشت کوي. سازمان د حکومت غوښتنه کړې چې باید په سمدستي توګه د دې پیښو پلټنه وکړي او ککړو کسانو ته سزا ورکړي. د سازمان د ایشیا د څنګه مشر برډ اډمز ویلي د عزت په نوم وژنې د پاکستان یوه زړه مسله ده او په دې وروستیو کې د عزت په نوم د وژنو زیاتېدونکو پیښو ته په کتو سره دا خبره واضحه شوې چې دا ستونزه په خپله نه ختمیږي. د دې په وینا د دې لپاره به حکومت عاملینو ته سزا ورکوي او پیغام به ورکوي چې دغسې وژنې په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دي. د هیومن رایټس واچ بیان زیاتوي د پاکستان سینټ د مارچ په میاشت کې د عزت په نوم د وژنو پر ضد قانون منظور کړی چې اوس په قومي اسمبلی کې پروت دی. سازمان وایي وزیر اعظم نواز شریف په کار دی د قانون ملاتړ وکړي. په دې قانون کې د قاتل د بخښلو اختیار ختم کړل شوی دی. بلخوا بیا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سو نښتو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه وایي پر تورخم دروازه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شنبې او یک شنبې په ورځ سو نښتو کې د پاکستان 14 عسکر ژوبل شوي او د افغانستان یو سرتېری وژل شوی دی. ورځپاڼه وایي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شو چې تېره میاشت پاکستان پر تورخم د نوې دروازې پر جوړولو کار پیل کړ او افغان امنیتي عسکرو پر دې اعتراض وکړ. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د افغان وسلوالو طالبانو چې مشران یې په پاکستان کې دي په بریدونو کې زیاتوالی هم د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي. د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت پر اسلام آباد له طالبانو سره د سولې د خبرو د ناکامولو تور لګوي او وایي چې پاکستان طالب مشرانو او جګړمارو ته پر خپل خوره پناه ځایونه ورکړي دي. د نیویارک ټایمز په وینا پاکستان د دې په جواب کې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال نیولي او پر پوله کنټرول سخت کړي چې په نتیجه کې د هغو افغانانو تګ راتګ مشکل شوی چې پاکستان ته د زده کړو، علاج او تجارت لپاره ځي راځي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په امریکا کې افغان سفیر حمدالله محب وایي د چابهار بندر په ګډون د سیمې هیوادونه یو شمیر پروژې افغانستان ته په افغانستان په یو اقتصادي مرکز بدلی او د ټولې سیمې لپاره یو ښه خبره ده. دا په خبره چې د جون په 13 کړې ده ویلې دي چې د افغانستان اقتصادي حیثیت د جنگونو مخه هم نیول شي. نوموړي دا خبرې په امریکا کې په یو څېړنیز مرکز کې کړې دي چې پکې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او څېړونکی ډاکټر محمد تقی هم ورسره په دغه بحث کې شامل وو. په دې بحث د پامیر ساحل رپورټ اور.
د دوشنبه اګول پر ماسپخین د هډسن انسټیټیوټ په نوم د امریکا څېړنیز ادارې باسته په وینا کې په واشنگټن کې افغان سفیر حمدالله محب وویل چابهار بندر یې هیواد ته د ترانزیت متبادل لار برابروي.
چابهار بندر موږ ته د ترانزیت متبادل لار راکوي. دا به موږ لا نور له نړۍ سره وتړي. دا زموږ د سامانونو درآمد او برآمد صلاحیت زیاتولو لپاره ډیر اړین دی چې موږ اقتصادي پرمختګ وکړو. په روسیې کې په افغانستان کې افغان هندوستي بند پرانستل شو چې د افغانستان او هند پراخیدونکو اړیکو ښکارندوی کوي. دا او په سیمه کې نور لوی پرمختیایي پروژکټونه لکه ټاپي او کاسا زر د دې ثبوت دی چې افغانستان د سیمه ییز همکاري په مرکز بدل شي او د ټولې سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره د یو انجن یا مرکز رود لوبولای سي
ان کین بی ان انجن فار اکنامیک پروګرس اکراس دی ریجن.
د افغانستان شخړې په موضوع جوړ شوی دی غونډې ته افغان سفیر حمد الله محب زیاته کړه پرمختیایي پروژو او همکاریو ته پکتو د افغانستان گاونډي هیوادونه باید ورسره ګډ کار وکړي.
افغانستان هاز ا کلیئر میسج ټو د طالبان.
افغانستان طالبان ته سپین پیغام لري چې د خلکو د سولې غوښتنې پر وړاندې درېدل درته هیڅ ګټه نه رسوي او یوازینې لار چې تاسو یې لري هغه دا ده چې د افغان ولس هیلې او ارمانونه ومني او سره په مطابقت چلند وکړي. نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکوم چې افغانستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره او پر هغو د فشار لپاره یو باوري ملګری دی چې ترهګري د سیاسي ګټو لپاره کاروي. زموږ ګاونډیو ته یو واضح پیغام دا دی چې تاسو باید له موږ سره ګډ کار وکړي او د هغې راتلونکي برخه سي چې موږ یې د عملي کولو لپاره سخت مشکلات ګالو.
striving so hard to realize
da gunde muntazim pa america ke da pakistan pa khwane safir aw da hudson institute sedun ke husain haqani wo da pakhpalo khabar ke wel che pakistan de da afghanistan pa da khpal taglara badal kri.
I myself have been saying this for about
zila shaw kho shpar so kulun rahe si da khabar kom drinim kalam pa america ke da safir pa to ga da khabar kri che ka pakistan pa kabul ke malgari hukumat gwaadi no tar tolo ghor lar da da che pa kabul ke la hukumat sar malgari shi pa kachla ya pa koti یا لکوټی سر نګدی یا په وزیرستان کې د یو حکومت د جوړولو او بیا افغانستان ته د برامدولو په ځای مونږ ولې باید له هغه خلکو سره ملګری نشو چې وار لمخه په افغانستان کې په حکومت کې دي.
شنون کې لیکوال ډاکټر محمد تقی په خپل وینا کې د پاکستان پر بهرنۍ تګلارې انتقاد او پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. د ویل د وسلوالو فعالیتونه د یو ماحولیاتي یا چاپیریال نظام یعنی ایکو سیستم ته ورته وي. ڈاکٹر محمد تقی ویل پر دے ڈبل نظام کے ٹولا سیما سخت ریجے گی.
دا
جہادی ماحولیاتی یا چاپیریال نظام یعنی ایکو سسٹم پر اڑ چنن خبر کوم هغه داسې دی چې د څلورو کسانو ځانمرګ بریت د چمتو کولو لپاره باید تاسو د سخت دریځو وسلوالو یو کلی جوړ کړی ځکه چې هر کس نه ځي او ځانمرګ نه کوي په هغه کې پوه خلک هم وي ک نتیجې ته ورسو نو اسلام آباد د افغانستان په اړه یو لوړتیا پالی یا هیجمنیستیک ډیزاین یا فکر لري په یو نه یو ډول د دوی ذهن ته دا خبره ورغلې ده چې یو نشپېته کلن هیواد کولای سي چې یو 15000 کلن مدنیت او 300 کلن هیواد خپل تابع کړي.
پاکستان د ویناوالو نظرونو په اړه سندي ویلي خو پر دوشنبه یا ګول د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته د خارجه پالیسۍ په اړه د معلوماتو پر وخت وویل چې هیواد په افغانستان کې د تصویراتي ژورتیا یا ستراتیژیک ډیپت تګلارې پریخي د افغانستان سولې بهیر د پیلولو حل ځلې کوي او د افغانستان سولې په ګټه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو اوس هم تاسو ته د وادي سره سم تاندې هلي اونیزه خبرونه درو او چې زموږ همکار فرخنده اسدی داسته هر هفته جوړه
په تاندې هلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هر کلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري سنی اتحاد کونسل په یو فتوا کې د غیرت په نامه د ښځو وجل غیر اسلامي فعل ګرځولې
او کسی کو محض اس لیے قتل کر دینا جس نے اپنی پسند سے شادی کی ہے یہ ناجائز ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی سے اس کی شادی کے وقت اس کی مرضی پوچھی جائے.
دا چی اسلامی تعلیمات وی جنے یا خزی تخوخی تواد پاڑا سوائی
دا اجازت ورکوی چی بالغ جنے وی نو دے ولی دے اجازت نہ بغیر آپ خپل خوخا بچا سرا شرعی طریقے سرا نکاح کو لشی.
آیا د پاکستان په پارلمان کې د غیرت په نامه د ښځو پر وژنه د پارلمان ښځې غړي خپل غږ پورته کوي؟
سونه سونه د غړي کې د ونګ په ملک کې زیاتیان کیږي او په هغه کې منګه حصه نشو او کوي سوالې زموږ خبره اورېدلې کیږي نه. بیا
د پنجاب په فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل سلویختو مفتیانو په اجتماعي فتوا کې د غیرت په نوم د ښځو وژنه غیر اسلامي فعل ګرځولې. د سنی اتحاد کونسل چیرمین صاحبزاده حامد رضا په اپیل د کونسل سلویختو مفتیانو په جاری کړې فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وژنه جایز ګڼل کفر دي او داسې پیښې چې پکې ښځې په خپله خوښه د واده کولو وروسته ژوندۍ وسوځول شي او یا ووژل شي د اسلامي احکاماتو خلاف دي. د سنی اتحاد کونسل مفتی سید رضوی وایي چې د عالمانو دا ذمہواری جوړیږي که چیرې په ټولنه کې یو داسې کار کیږي چې له وجې انسانیت ته نقصان رسي نو باید دوی د ولس رهنمایي وکړي. مفتی سید رضوی وایي
دا د ښځو د ژوندۍ سوځولو چې کومې پیښې وشوې او دا چې څنګه په ټولنه کې زیاتېږي نو دې ته په کتو سره علما کرامو دا فیصله کړې چې باید دې ته د اسلام نوم ورنه کړل شي او نه زموږ مذهب د داسې وجنو اجازت ورکوي. اسلام د داسې پیښو سخته غندنه کوي او د داسې وجنو سخته سزا ده، نو ځکه مو دا فتوا جاری کړه.
مفتی سید رضوی دا هم وایي په اسلام کې د یو بې ګناه د قتل سخته سزا ښودل شوې ده.
قتل کی سزا تو اللہ رب العالمین نے خالق کائنات میں قرآن پاک میں جو قتل ناحق ہے اس کے متعلق تو واضح طور پہ فرمایا ہے نا، تو اس کو
اللہ پاک پا قرآن کی د ناحق وجن سزا ہم د دغتن وجن خودلی دا سوک چی یو کس وو وجنی نو باید حغت ہم د مرک سزا ورکل شی. درے قسم خبری دی، یا با دیت ورکوی او یا با بخن غواری، خو علا که دا وجل شوی کس کورنائی معاف کوی، گنی پا خیرات کی خوی جہنم زائده او پا دنیا کی یہ سزا مرک دا، خو دادا چې سزا به ریاستی ادارې ورکوي، څوک باید په خپل سر سزا ورنکړي، ځکه چې الله پاک وایي د یو کس وجنه د ټول انسانیت وجنه ده او څوک یوازې په دې خبره وجل چې د خپلې خوښې وعده یې کړی. نو په اسلام کې دا خبره ډېره واضحه ده چې یوې جینۍ نه دې د هغې د واده په اړه د هغې خوښه وپوښتل شي او چې چېرته یې خوښه وي باید هلته واده کړل شي او باید مور پلار خپلو لوریانو لا دا حق ورکړي، ځکه چې دا حق هغوی ته اسلام ورکړی دی.
د روان کال د جون په اتمه نیټه په لاهور کې یوې مور خپله 18 کلنه لور زینب یوازې پر دې خبره ووژله چې هغې د خپلې خوښې واده کړی و. پاکستاني مطبوعات لیکي زینب د واده یوه اونۍ وروسته مور واپس راوغوښته چې دا به یې د روایاتو مطابق همدغه کس ته واده کړي، خو هغه یې د خپل زوی په مرسته ژوندۍ وسوځوله. دا چې د پاکستان په پارلمان کې د داسې پیښو د مخنیوي په اړه ښځې غړې خپل غږ پورته کوي، د سوات نه د پارلمان غړی مسرت احمد صاحب وایي
دی بارہ کې قانون هم ډېر لینینت دی او په دې بارہ کې چون پاکستان لکه چې غواړي کنه چې ښځو له اهمیت ورکړي، ښځو له احترام ورکړي، نو د هغې شروعات چې دی نو هغه دې د پارلیمنټ نه وکړي، ځکه چې پارلیمنټیرین شپېته کسه ښځې دي او هغه یې ته دغه ویلی کېږي چې دا صرف الیکټډ نه یې راغلي، مطلب ستاسو هېڅ حیثیت نشته. نو دا تھینکنگ په کار دی بدلول غواړي، یا خو دې دا سیټونه ختم کړي، د دې سلیکټډ سیټډ چې کوم دي، او یا که دې خپل تھینکنګ نشي بدلولی دا دې بالکل ختم کړي، بیا دې ښځې ته وویلی شي چې تاسو راشي او اوپنلی کنټیسټ کوي الیکشن، چې بیا موږ د ښځو په باره کې یا د ماشومانو په باره کې یا که د دې په قانون سازۍ په باره کې زمنګ आवाज بلګ بیا درنه دي درنه غړلې کیږي. فل حال کمن سم غږ کو کنا اولنې دغه د پالتي دغه دویم بیا هم په پاتلانو کې ویلې کیږي چې زه ستاسو غږ आवाज نشته تاسو غو الیکټډ یې ونه نو لکه که شروع کوي او د ښځو د پر اهمیت یا د ښځې आवाज یا د ښځې احترام دا د دوی غواړي نو دا تبدیلی دې د پارلیمنټ نه شروع کړي. دغه ځای د موږ شروعات دی، دغه ځای کې هو موږ ته ډېر زیات غډي سي، ډېر مشکلات دي، ډېرې پریشانیانې دي چې پیښېږي. نو چې هلته کېږه موږ ته احترام یې راکړلو نو موږ به زمونږ به آواز به هم پورته کېږي، زمونږ آواز به منلی کېږي، ځکه چې آنر کلیر کېږي، د سوري کېږي، بیا د ماشومانو سره به انګریز کېږي. سونه سونه دغه دي چې زمونږ په ملک کې زیاتیانې کېږي او
پاگے کے منگا حصہ نشو او کبھی سوال خبر اوڑی دلے کی گینا بیا بعد کے شوے لاہور کے شوے دیکھو سورت معشمان تو گورا بیا سواد کا معشمان تو گورا پورا دا ہر سے انٹر لنک تھی منگا نش ویلے جس سڑو خز سر جاتے یا گینگ ریپس یا جو اندھی وہ جلے کی گی معشمان سر کم جاتے کی گی دا ٹول درد چی لری نہ رہی خز درد لری یو خز پارلیمنٹیرین دی ببارک کی آواز پورتہ کولے شی آواز پورتہ کولے آواز ہی نہیں اخو من سل پی ریپورٹ کو ہو اہمیت لالا نہ کہ دن آواز لا
سور از مخ کی د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی دا هم ویلی وو خاوند دا اجازت لري چې خپل خزا ووهي په پاکستان کې د خزو د حقوقو ادارې وایي د داسې بیانونو سره پر خزو په ټولنه کې تشدد لا زیاتېدل شي دا چې د داسې بیانونو وروستو د پارلمان رول څومره مهم دی په جواب کې د قومي اسمبلی په خوانی غړي بشرا گوهر وایي
ایڈیالوجی نہ رائے پارا ام پارلیمنٹ کولیشی ریکویسٹ کولیشی یا صدر کولیشی بندر کولیشی نظر کے ٹائم او د خلکو هغه د ټیکس پیز او پیسې ضایع کول دي او یو انتشار پھیلاول دي په سوسایټي کې چې په دې باندې ډیبیټ لګي بل چې کوم دا چې په دې وخت کې ډیبیټ کول چې لا د هغه په خپل وای چې دې باندې اختلافات دي چې بل نه د دا خو امپورټنت ایشوز نه اټنشن ډایورټ کول دي په کار کې چې د دې نوټس پارلیمنت هم واخلي او د هم واخلي چې تاریخ خزو خلاف تشدد چی کم خبر آئی کری گا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس لکدا کو شیرانی سے دی خلق انسائٹ کئی چی پاسو وحل تکول کول گا
دا چې په اسلام کې د وی جنې په خوخه واده کولو په اړه سه احکامات دي په اړه مذهبي سکالر پروفیسر ډاکټر قبلا یازوای
نو دې کې خو زمونږه فقهي آرا چې کوم دي امام ابو حنیفه اغا دا اجازت ورکوی چې بالغ جنه وی نو دی ولی دی اجازت نه بغیر اپ خپل خواخا بچا سرا شرعی طریقے سرا نکاح کول شي نو دا دی فقهاو خو دی ربان دی یو رائشتا خو دا اوس کوم دی ادم برداشت یو سلسله روانه دا او زمونږ خلق قانون په خپل لاس کې اخلي نو زمونږ شریعت او مذهبی آراج کمبی آپ دے باندھے تقریباً اتفاق دے چی یو کستا ہم دا حق حاصل نہ دے کیا قانون پخ پلاس کے والی مدا سے قسم واقعات چکم پہ مری کے اوشو فیصل آباد کے اوشو یا مثلاً نور زائنوں کے ددے حس جواز نشتا او باید چی سنگے دا سنی کونسل فتوا ور کرے دا پرون ددے فتوی تائی دوشی او خلق دے پوشی کہ اسلام چرت ہم دا اجازت نور کری کہ افراد دے قانون پا خپل لاس کے والی او خلق تا دے سزا گانے والی
دا چې اسلام د غیرت پر نامه د وژنو په اړه سوای په جواب کې ډاکټر قبلا یازوای
نو هغه خو ګور دا ده چې اسلام خو یو ریاستی نظام چې کوم دی دغه ډېر حمایت کوي اجتماعي نظام غواړي نو کچر د داسې واقعات وی نو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت هم داسې واقعات شوی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چرته هم د اجازه نو ور کړی چې څوک په قانون په خپل لاس کې والی بلکې د ریاست دا حق ته چې هغه چاته سزا ور کوي نو د یو عدالتي مراحل او نباد د سزا ور کوي نو دے آنر کلنگ پنوم بانے دے پت پنوم دے ننگ پنوم چکم قتل کی گی دا بالکل شریعت دا دے اجازت نور کئی او بایت کا دا سے سو واقعہ کی گی نو دے شریعت اگر دا دے فیصلہ دا دا او شریعت بدا غواڑی چرا اگر سڑے دے باقاعدہ بیا ریاست تا شکایتو او بیا دا دے ریاست کار دے چا اگر فیصلوں کی کسا کول او فرد چرے اگر تا دا حق نشتا چا اگر قانون پخ پلا
پدی ورستیو کې په لاهور کوهستان قصور ایبټ آباد او یو شمیر نورو سیمو کې خزې د غیرت په نامه وژل شوې دا چې یو عام جنې داسې پیښو ته څنګه ګوري او په اړه څه نظر لري په جواب کې د ملکن یو استکون کې برېښنا شهزاد وایي
ټولنه اول دا خبره وکړه چې
دا قسم کیسونه یا واردات کیږي چې د دې وجه سره دا کیسه کار وشي چې د یو کس قدم پورته کول باندې مجبور شي. ما ته چې د دې کوم نو یو وجه نظر راځي نو هغه دا ده چې د لاندې طبقه خلک زیات تر د ایجوکیشن نه محروم وي، یا تعلیم نه خوښوي، یا د جنکو تعلیم نه خوښوي، او اوس هم هغوی د جهالت په طور ته منو کې اوسېږي. دوی چې کوم د غیرت نوم ورکوي نو هغه کارونه دي پخپله هم کوي، کم سړي چې کم دي زمونږ په معاشره کې یا داسې په نور کلو کې یا په سیمو کې هغه دي پخپله هم کوي، خو که فرض که د دې خور لور یا د خپلې خوښې اظهار وکړي یا ووایي چې په دې وایي چې زموږ د تعلیم نه منو، هغه دا اظهار وکړي چې نه زه تعلیم کوم، نو دوی بیا وایي چې دا باغي ده یا دا زموږ د اجازت نه بغیر داسې قدم پورته کوي، او دوی دغه خبر نه بیا د غیرت نه ورکوي او خپله خور یا لور چې دین هغه وژني. حالانکه دا په اسلام کې هم شته، د خپلې خوښې د اظهار کول یا تعلیم حاصلول یا داسې نور څوک یا لکه په زبردستۍ نکاح کول دا خو اسلام کې منع دي. بله خبره دا ده زموږ په قانون کې هم داسې سزا نشته، یا څوک سوځول یا شوټ کول یا داسې قسم نور څو زیاتې کول او یو جینې په دې وجه وچلی شي. دلته هم په کار ده چې جنکو له تعلیم ښه پوره ازادي ورکړي شي، پر دې چې هغوی که جاب کول وغواړي هم نو چې هغوی ته څه مسلې نه وي چې هغوی به ښه په خوشحالۍ باندې خپل جاب کوي، نو هله به زموږ د معاشرې نه دا څیزونه وځي. مطلب که هغه لکه ښه په ازاد باندې خپل جاب کولی شي، خپل تعلیم حاصل کړي او لکه خپله خوښه باندې لکه د چا سره خبرې کوي، نو د هغوی کور والا به هم ایجوکیټډ وي، نو هغوی به داسې نه بیا نه مایند فرض کړي او جنه سو د هغوی سره رشته راشي او مور او پلار وي، لکه د هغوی خوښه به ته وګوري او هغه خپل خوښه باندې نور ژوند هم کوي، مخې ته یو کامیابه معاشره به جوړې شي. او که نه لکه داسې هغوی وویل چې نه داسې خبرې پېښ نه ده، کېدی چې هغه الک هم غلط قدم پورته کړي او جنه هم غلط قدم پورته کړي او په دغه کې بیا دوی دواړه لاړ شي.
بلخوا پروفیسر ډاکټر کبلایاس دا هم وایي باید مور پلار د ښه تربیت سره سره د خپلو بچو په ودونو کې هم د دوی خوښي ته وګوري.
دا خو لکه د اولاد دا حق دی په مور پلار باندې چې د هغوی د تعلیم انتظام به کوي، د هغوی د کفالت انتظام به کوي، او دا هم د اولاد حق دی چې د هغوی د ازدواج انتظام به کوي. لکه د مور پلار دا فرض دی چې هغه یو داسې سړی یا داسې جینۍ خپل بچی ته یا خپلې لور ته وګوري چې هغه ده ته یقین وي، نور خو مستقبل دی الله په لاس کښې دی، خو چې ده ته دا یقین وي چې د هغه د هغوی جون به ورسره ښه وي او هغوی به ساعت تیری به ورسره ښه وي، نو دا هم د والدینو په فریضه کښې شامل یو فرض.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي باید مرکزي او صوبایي حکومتونه د غیرت په نامه د ښځو د وژنو د مخنیوي لپاره کوټلې پالیسي ولري. دا وا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د وسال کبي براش د هجران په تور شو کې، د وسال کبي براش د هجران په تور شو کې، د جهان دی حسرتونا، د جهان دی حسرتونا، د دردمن جہاں